د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. ملګرو ملتونو دا قانون له بنسټه له تبعیزه ډک بللی دی. د نریندرا مودی په مشرۍ بهاراتیا جناتا هندو ملت پال ګوند له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر دفتر ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې هم د دې قانون د تصویب پر مهال ویلي و چې د دې قانون تطبیق له تبعیض څخه ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحد ایالات په دقت سره د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. خویان زیاتوی چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د دیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دی. د هند کورنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبې په ورځ ویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 40,000 هکتاره خاره ځمکه په کرنیزو ځمکو بدله شوې ده. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکې په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند د پروژې پر بنسټ په شنو ځمکو بدلې شوې او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمه ایز او جاپاني میتودونه کارول شوي دي. FAO وایي چې له دې ځمکو شاوخوا 6.5 لک کسان برخمن شوي دي. د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبي وایي نورو هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه راټیټ کړي دي. د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3,000 نرسان له ایران څخه وزي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي. د ایران د نرسنګ نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6,000 نرسانو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي، د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او په احتمالي توګه د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل به شي. د څلورو هیوادونو څلور ستور مزلې پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته د سپیس ایکس فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستانه شول. هغه کپسول چې دا فضانوردان پکې سپاره وو پرون سهار فلوریډا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو. یاسمین مقبلي چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده، له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن، جاپاني ساتوشي فروکاوا او روس کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول. دا څلور ستورمزلې د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ ځایناستو فضا ته سفر پیل کړ. او د افغانستان د کرکټ د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا خپل وروستی یا دریمه لوبه کې له ایرلند سره د شارجه په میدان کې مخامخ شو. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 238 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې ایرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ټرټ په دې لوبه کې د ورو توپ اچونکو ستاینه وکړه چې افغان ټیم بریا ته ورسو. د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډېرې 15 وکټې واخیستې او یوازې 18 منډې وکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې. تمه ده چې افغانستان او ایرلند ترمنځ شل اووریزې لوبې لړۍ له جمعې پیل شي چې په غالب ګمان راشد خان به هم ټیم ته راستون شي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل راستراو سي قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي و باوری چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی.
ازبکستان یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي.
د افغانستان او ازبکستان د اړیکو څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. هند د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هندوانو او سکانو ته د تابعیت ورکولو قانون تصویب کړای دی.
د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطر ډیر یو قانون راغلی دی چې موږ خلکو ته پاسپورت د اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دی دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې وچکالۍ په کندهار کې کروندې او باغونه ځپلې دي.
دا زما باغ دی، دا دی دغسې پروت دی، د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نشته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استخباراتو په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې. ازبکستان مخکې له افغانستانه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو څخه اندېښنه ښودلې وه. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه، خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د طالبانو او ازبکستان اړیکې زیاتې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د ښاغلي سعیدوف د لیدنې جزئیات خپاره کړي چې منځپانګه یې تر ډېره په اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخېږي. که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسو او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خبره کړي، خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او ډبرو سکرو د 200 میګاوات برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې. بختیار سعیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ترانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکي پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکي چارې به وارزوي. د طالبانو رئیس الوزرا له سعیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به کاری ورسره کوي. تر ملا حسن اخوند مخکې سعیدوف د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر او د اداري مرستیال ملا عبدالسلام نفي سره لیدلي. سعیدوف تاسې وخت ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام نفي ادعا کړې چې داعش له منځه وړل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکایي چارواکي او د سیمې هیوادونه اندېښمن دي چې په دې هیواد کې القاعده او داعش اسلامي دولت او ورسره تړلو ډلو تون زیات شوی او دوی ته جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانې مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د سناجر کې د پوځي چارو د کمیټې غونډه کې ویل د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په تړاو په وار وار اندېښنې ښولي. جنرال کوریلا تیرونی ویلي که څه هم طالبانو په 2023 کال کې د داعش خراسان څانګې ځینې مشران هدف ګرځولي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښولي، خو طالبانو بیا دا څرګندونې رد کړي او رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ پېښ کړي. د داعش او نورو اسلام پالو ډلو په ګواښ سربېره چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ترې اندېښمن دي، ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لویې پروژې قشتېپې کانال په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښولې. ازبکستان د پنبې یا مالوچو د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قشتېپې کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو طالبانو ویلي دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په په کابل کې دی او د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پنګونو او دوړخیزو مسایلو په اړه خبرې کړي. تر ډیره د دوی خبرې د ازبکستان د پنګونې پر پلانونو، ترانس افغان ریل پټلۍ او کاسا زر پروژو متمرکزې وې. د ازبکستاني پلاوي د سفر په اړه صفی الله ستانکزي په روسیه کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جانباز سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې آیا ازبکستان په رښتیا لیواله دی چې په افغانستان کې پنګونه وکړي.
زما په نظر کچېری دا اصل په نظر کې ونی سو چې هر هیواد ملي منافع ته ژمن دی، نو ویل شو چې ازبکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي. د ازبکستان هیواد ډیره لویه لیوالتیا لري د اقتصادي اړیکو د پاللو او پرمختګ په اړوند افغانستان سره.
د قشتپې کانال چې ازبکستان مخکې هم پرې اندېښمنو، فکر کوي څومره ازبکستان اړ کړی چې طالبانو سره نرمښت اختیار کړي او نور څه اقتصادي مسایل دي چې دوی ته د پام وړ دي؟
اقتصادي چارو کې نن سبا د ازبکستان ډیره پاملرنه د قشتپې تاریخي او بنسټیز پروژې ته ده. چې نن سبا دغه اوبه عمدتا ازبکستان ته ځي. ازبکستان ګوري چې طالبان په هر ترتیب چې دی په هر بیه چې کیږي دا پروژه سرته رسوي، خو په عین وخت کې د ازبکي چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې پروژه کې غیر تخنیکي، غیر معیاري او غیر مسلکي ګامونه اوچت کړي دي چې دا کېدای شي ټولې پروژې ته په دغه حوزه کې په دې سیمه کې او ضرر ورسوي. او مهمه دا چې اوبه بې ځایه شي، نه افغانستان ترې ګټه واخیستل شي هغه څه چې غواړي او نه هم ازبکستان، او هم ازبکستان متضرر شي. نو په دې توګه معلومیږي چې ازبکستان غواړي یو انعطاف پذیري وښيي او په دې چارو کې مرسته وکړي چې دغه توازن هم وساتل شي، ګاونډیتوب هم وساتل شي او په زمین کې اوبه هم بې ځایه نشي. ځکه چې هغه څه چې اوس طالبان روان دي او ډیری متخصصین په همدې نظر دي چې دا کېدای شي دغه پروژې ته ډیر لویه ضرر وسي او په ټولیزه توګه اوبه بې ځایه شي. بله پروژه چې ډیره مهمه ده هغه سرمایه ګذاریګانی دي چې یا پانګونه ده چې په ازبکستان ورته نن سبا ډیر لوی لیوالتیا ښيي. هغه هم د سمټو یو کارخانه ده چې غواړي په ازبکستان په افغانستان کې جوړ کړي، د زغالو د استخراج کارخانه ده، همداسې د زغالو په مرسته د برق د تولید یو کارخانه ده. بله موضوع چې ده د دورګاډي د پټلې خبره ده. دغه پروژه ازبکستان ته ډیره زیاته مهمه ده. ولی مهمه ده؟ لپاره د دې چې ازبکستان د دې طریقه غواړي هم د چابهار بندر ته ځان ورسوي، حل تخپلې اقتصادي تجارتي اسانتیاوي ترلاسه کړي، او هم د بلې خوا دغه د اورګاډي پټلۍ غواړي وغځوي تر کراچي بندر پورې. نو هلته بل بندر دی چې د اسیا جنوب ورسره وصلېږي، او همداراز البته چې افغانستان هم پکې خپلې ګټې لري.
د ازبکستان د اسلامي تاریخ او ځینو نورو افراطي ډلو په ارتباط باندې د تاسو نظر څه دی چې د ازبکستان چارواکو تر دې مخکې هم پرې اندېښنه ښوولې او امریکایي چارواکو هم په اړه څرګندونې کړې؟
د سویل کې چې ازبکستان حاکمې ډلې ته په کابل کې دا وعده هم کړې ده چې د ډیپلوماتیکو اړیکو سطح به هم یو څه لوړه کېږي په راتلونکي کې. د بلې خوا ازبکستان هم هغسې چې نور د منطقې هیوادونه لا د پخوانه دا اهداف لري، غواړي چې طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې په منطقوي اجنډا کې راوساتي او دغه کومې بنسټیزې پروژې چې دي په دې کې راګیر کړي تر څو چې د نورو فرا منطقوي پروژو برنامو تلي واچاو نخي او د هغوی د نورو اهدافو ښکار نشي. همداراز ویل کېږي چې طالبانو ازبکستان ته دا وعده ورکړې ده، دا شپنه ورسره کړې ده چې د ازبکستاني هغه د تحریک ازبکستان کومې ډلې ټپلې چې دي او په افغانستان کې ویل کېږي چې شتون لري، د هغوی د مهار او د هغوی د فعالیتونو د خنثی کېدو په قسمت کې هم مشخص ګامونه لاسلندې نیولې دي او په دې قسمت کې ازبکستان سره همکاري کوي.
په روسیا کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خپل نظر وړاندې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموک غاگل آزادی رادیو اوری. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش غیر مسلمان او مذهبي لګه کيو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د هیواد د تابعیت تعدیل شوی قانون به پلی کوي چې له مخې به د دې دریو هیوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکوي چې د 2014 کال نه مخکې هند ته کډوال شوي وي.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلی کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بی جی پی ګوند مشر نرندر مودی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا ور وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا سی ای ای 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاته کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سیکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سیک کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي
موږ د خاطره د افغانستان د سیکانو هندوانو د خاطره ډیر یو قانون راغلی دی چې موږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او موږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ د اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دي دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کېږي. د دې خاطر دا قانون ډیر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ د قانون استرا دی. موږ د خاطره ډیر موږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کېږي. جایدات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار سره ورته ملاویږي.
یو بل افغان سیک کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ورځنی
کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډیر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلب
د هند قانون یوازې اهلي هنودو ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه وکړه موږ ته تابعیت رانه کړ. دغه قانون دی باید مسلمان افغانانو ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نه شو کولای بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو. ستونزې ډېرې دي باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هیواده ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سیکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سیکان خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سیکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا استخباراتي ادارو د غوښونو د څېړنې په یو مفصل کلنی راپور کې خبرداري ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. دا راپور همداونه د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. په راپور کې راغلی دی چې چین له روسیې سره اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو لخوا کانګرس ته د ګواښ ارزونې کلنی راپور دا اونۍ دوشنبه وړاندې شو چې تر ډېره حده د چین او روسیې لخوا امریکا ته د راپورته شوو ګواښونو په اړه تمرکز لري. په راپور کې دې ته اشاره شوې چې په اوکراین کې د جګړې له پیل راهیسې د چین او روسیې ترمنځ سوداګري ډېره شوې او روسیې ته د چینایي تولیداتو صادرات له 2022 کال راهیسې درې برابره زیات شوي. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز ویلي له اوکراین د ملاتړ دوام چین ته د تایوان یا جنوبي چین د سمندرګي د اشغال په اړه پیغام ورکوي. فرانس ویلی د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې ارزونه ده چې د چین ولسمشر شی جن پینګ په دې پوښوي چې څه پیښ شوی او هغه ته مننه درلوده چې اوکراین په زړورتیا او استقامت سره مقاومت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اوریل هاینس هم د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې د خپل وینا کې له قانون جوړونکو غوښتي چې اوکراین ته نورې پوځي مرستې تصویب کړي، ځکه د هغه په وینا اوکراین به څنګه وکولی شي د واشنگتن له مرستې پرته هغه خاوره چې له روسیې یې بیرته ترلاسه کړي وساتي. د ګواښونو د ارزونې کلنی پور خبرداري ورکړی چې چین کولای شي د نومبر په میاشت کې د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ کولو لپاره له ټکنالوژي کار واخلي، ځکه چې بیجنګ هڅه کوي په متحده ایالاتو کې ټولنیز درزونه زیات او د بیجنګ منتقدان یو خواته کړي. د ګواښ ارزونې کلنی راپور کې دا هم ویل شوی چې چین له یو شمېر داخلي ازموینو سره مخ دی، احتمال لري د کمونیست ګوند مشرانو د زیاتې ځان غوښتنې مخه ونیسي. د راپور له مخې د چین د کمونیست ګوند مشران له ډېرې مودې راهیسې په دې باور دي چې د چین د ټکنالوژۍ پر بنسټ اقتصادي وده به د لویدیځو هیوادونو په پرتله ډېره شي، خو د بیجنګ د سختو او شدیدو تګلارو له امله به د چین د اقتصادي ودې په برخه کې د پانګونو او مصرفونکو لیوالتیا کمه شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې آیرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوب لړۍ لومړۍ او درېیم سیالي افغانستان وګټله او دوهمه یې د ورخت له کبله ترسره نه شوه. د بیګانۍ لوبې په اړه نور جزئیات بختیار ساحل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې آیرلند ته په ورستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او په دې سره دا لوبلړې 2-0 پر وړاندې وګټي. یاد سیالي د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4:00 د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې پچه ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو نه وروسته 286 منډې کړې وې او 50 اورونه یې لوبولي وو. په افغان توپوهونکو کې لوبډله مشر حشمت الله شهیدی 9-5، رحمان الله ګربز 1-5 او محمد نبی 8-3 منډې کړې وې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک ډیر 3 او بیری مکارټي 2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. آیرلند یو بار بیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه، خو د لوبډل مشر پاور سټرلینګ او کرتی کامپړ اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس ورکړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1/25 ورځنیو سیالۍ وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځوي. هغه په دې لوبه کې 10 اورونه وکړه، درې میډن اورونه یې ترسره کړل، 10 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اورونو کې 4 میډن اورونه وکړل، 13 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د ململ لوبډلې لپاره یوازې پاور سټرلینګ وتوانېد چې 50 منډې وکړي او نور ټول لوبډلې په 15 اور کې په 119 منډو وسوځېده چې د 119 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د وایلو د چې دواړه هیوادونه به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې تر شپږو بجو پورې په 19, 21 او 25 مترو لنډو څپو خپرېږي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو به د ازادۍ راډیو خبرونه په 12-96 منځنۍ څپو واورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو لږه غږیزو پیغامونو مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې یو شمیر کروندګر وای روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخامخ کړي او د محلي کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي چې د وچکالۍ له کبله دوی ځینې کورنۍ اړې شوي دي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو موسسو څخه د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اجی جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دی، خو د وچکالۍ له امله خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کاریګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نورو ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم نافذ ولسوالۍ د دامان، اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګټه کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو اوس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برما ونه وو یا دغه ونه وو، د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد د مخه یې پر څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیاو سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانیو په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالی راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالی کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګه د موسسات د خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګه د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې په الحال هلته اوس کارونه جریان لري شروع دي، او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکالۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډیمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور شوي.
ستاسو له پیغامونو
د ما اول کال دی چې زه مهاجر سم په اروپا کې، ولاد دلته رمضان خدي خو تیری خو دومره مشکلات سته، دلته ملایان نسته، مسجدونه نسته، داسې مونږ چې افطار کوو یا پرشمای کوو تلیفون عیار کوو، دا یو برنامه ده، هسې نه دی چې دلته کوم ملایان وي یا نور خلک وي، دومره مشکلات سته، ولا څوک نسته چې د هغې نه پوښتنه وکړو چې کوم ټایم دغه مازدیګر کېږي ماښام کېږي، خو مشکلات ډېر دي.
روزی مبارک میاس خوډیره مبارک میاس ده، بس لومم په روزه کې لیک کاروبارم د خلکو اغه سره کمی، نن سبا ټول اقتصاد نه ضعیف دي، هولې بلا ناغه د خلک دین په منس کې ستاسي اغه کارونه هم نه لري، باجی روزګارونه نه لري، او باجی ستدي مخ په جم خلکو کې چې اغه خپل کومکونه کوي له د خلکو سره، او د غریب خلکونو بل عموم اقتصاد ډیر ضعیف دی، نرخ سی کنټرول نسی، نو د ما په شخصي نظر سره د غریب خلکو لپاره دا روزه او د دې خلکو اقتصاد نو ډیر سخت دی.
اچار فروشی او ترشی فروشی لرمه دوار زکیږي چې اچار او ترشی را مونږ راولې ما زه چې ګورم اوس بر بازارونه نشته د اقتصاد مردوم ضعیف ده توان نلري چې اچار اخلي په توان کې او کاروبارونه نشته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړی خبرونو ته ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي ملګرو ملتونو د قانون له بنسټه له تبعیز ډک بللی دی د نریندر مودی په مشرۍ بهارتیا جناتا هندو ملت پالګون له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړې دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي وو چې د دې قانون تبعیت له تبعیزه ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز خبری اژانس ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحده ایالات په دقت سره د قانون د تطبیق څرنګوالی څاري خو ویاند زیاتوي چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د دیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دي د هند کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان بنګلاديش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعید سره مخامخ شوي دي د هند تابعیت ورکول کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 3000 هکتاره ځمکه او به 3000 هکتاره شاړه ځمکه په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکه په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا ګرین ګراوند د پروژې پر بنسټ پښنو ځمکو بدلې شوې او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمایز او جاپانی میتودونه کارول شوې دي اف ای او وایي چې له دې ځمکو شاوخوا شپږنیم لکه کسان برخمن شوي د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبی وایي نور هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو وروسته پاتې کړي د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3000 نرسان له ایران څخه وځي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې د سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي د ایران د نرسنګ د نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6000 نرسان نو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او احتمالا د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل بشي د څلورو هیوادونو ستورمزلي پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته د سپیس ایکس د فضایي بیړۍ په وسیله ځمکه ته راستانه شول هغه کپسول چې دا فضانوردن پکې سپاره و پرون سهار فلوریدا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو یاسمین مقبلی چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن جاپاني ساتوشي فروکاوا او روسي کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول دا څلور ستورمزلي د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته لاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ یې ځای ناستو فضا ته سفر پیل کړ او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سریز 2-0 وګاټه افغانستان بیګا خپل وروستۍ یا دریمه لوبه کې له آیرلند سره د شارجې په میدان کې مخامخ شو افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 230 منډو هدف یې وټاکه خو په ځواب کې آیرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ترټ د لوبه کې د وروتو پچونکو ستاینه وکړه د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډيري یعنی 15 وکټي واخستې او یوازې 19 منډې ورکړې هغه په توپ وهنه کې هم 38 منډې کړې وي ننګیالي خروټي بیا 4 وکټي واخستې تبه ده چې افغانستان او آیرلند د شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیل کړي چې په غالب ګمان راشد خان به هم له افغان لوبډلې سره یو ځای شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېده. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو موږ به د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان مو دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن
نومی عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تبتا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی. خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تای دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی ووست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زده کرد. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگا کرنگا سیل کرد. رازی لدی سره موږ دی جړان د خویندو مایندو په سترګو کې وښه کې خندا او واړه وي.
پریمیک دی چې والو زم پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړي
وزرې ماتړې شپو تا پات کې
قدر منورتونکو د طالبانو له دومجلی واکمنۍ سره سم لشپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. امدارنګه په انتون ته هم د دوی تک منع شو. افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وې. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بوټ کالی ټیکرې هر شی مو اخیستل. د موږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږکال د موږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لورې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده دای ډېر ورته زبریږي.
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی. په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
لیکوال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوی دی. زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړي په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تر اتک، د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پک دی، د پوهې نوم پک دی، د حکمت نوم پک دی، هر څه نوم چې اوربانګ دی، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه د کنر د دا چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یو راڼه موجود واوړي، په یو آګاه او ځان خبرې موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یو اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ که هغه خځې چې زده کړې کړي له غو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
کور زده کړه ویښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه بدی پوهه اترونه خبرېږي. پرته له دینه دا به ونه ای او میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونه کېدلی شي غرونه ښایسته کارا کاندي، دښتې ښایسته کارا کاندي، خو څوک د میوې راټولول لپاره نه ورنږدې کیږي، څوک د ګلان د بیول لپاره نه ورنږدې کیږي. نو ماشوم بل داسې ونه نه څه ترلاسه کا. په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید چاره ته د اهمیت پسترګو وکړو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلی دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته یې لشپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتیا خوري خبره وکړم، زه په لاره روان یم، دا د اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری. کچیرته زه دې ته د وحشت په یو ځناور بدلیږم نو دا جرم خو فردی سه ما وک، او زه به دې ځواب ورکوم کنه. ولی کچیرته زه واقعا مې یو بالغ انسان واسم نو بل شکه چې په دې حق به قائل واسم چې زه یو خزانه لرم یا یو کور ودان لرم او یوازې زه لږ سره کولای سم هغه تو داړي پاتې پیړي نو رخصه یو خنجونی چې دې یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دینی پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړې یې لوڅې دي، پنډې یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې یې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درالې چې اکثریت وګړي بم په نورو باورونه وي، ولې زموږ د مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یو عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټول دي عزت جمع په تان ده، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تان، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه را خو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږد هم کا خو لاس یې کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې د دې وګړو ډېر کړېدلی دي، ډېر ځورېدلی دي چې یوه ګلالۍ، یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر، او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغې شیبې شونی ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
باغی وقت کې مونږه په کور کې دته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو. فقط یو سترنج تختې کومه کوم سره ماسي او کې په جلال آباد کې زو ما او را سره نور معلمي نه وي، مونږ ټول یو پنځه په کور کې جوړ کې.
هغه یو څه موده تاسو درس ورکې جنو ته څومره ګټه وار وده درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکه چې مسره هیڅ مکتب نه ویل، نو اته د دې ورته لرلې لپاره د شپه کوم څه شاګرد چې هغه ویلي نو موږ یې د باندې ویلي وایو ولې شه، ان دې زیاته ګټه ورته کړو.
اوس بیا هماغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا جنې په کور ناستی دي اغه کسانو ته چې او څه زده دي او امکانات لري تاسو سوای دوی څه وکړي دین جنو د باسي واده کول لپاره
یعنی دا د خطر په دې چې خلک مثلا قارونه کې په کور باندې کې دي حتما تعلیم یافته شنه پېښته اوس دا شل کاله د شو چې اکثره کل کې چې دا کې مکتب تللی تر دوه سو صفه پورې امکانات دي چې تاسو ته موږ امکانات دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان یې هغه ځنکې چې پرن تعلیم نه پاتې کېږي نشي کولی شي تاسو تعلیم ته نور غونډې کې دوه کاره کېږي او د دوی نه مونږ چې یې د هغه ایډیا د نه وځي او دوی هم دا چې هغه څوک په څه روپۍ یې هغه ته به یې څه وروښي نو چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې مخلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دوه اماده وي نو یعنې مونږ ډېر زیات پرسونل د فال کړي وو که نه او هر کورس تقریبا راتلی یو اوی اتیا چې رقیب راتلی ور پنځوس پتمن راتلی ور
بله یو خوګیانی صاحب دوی باسواده سولې بل موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ بیا په رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه تل تاثیر کړی و دا حساب سوله ارتقا وکړه
نه دا حساب نشم مونږ ته یو کار شو چې دغه ځنه کې موږ سره درسونه ویلو کنه د دوی د سوي سرسم دوه شته شوګن صف پر دوی امتحان ورکړي دې ته چې سوي امتحان ویلې کنه دا په دوه کال درې کال کال اندو کول شي چې مثلا ارتقا وکړ شي کنه یو امر به واخصو د ریاست مرکز راغل چې مثلا زکول شي چې تلور څو درسونه قوي ما کنه په امتحان به ورکې د امتحان به ورسره مرې مرحله هغه شاګرد مچ یې ان پاول کې نه قوله شو چې تلور په کې نو په پنځه کې کې نو تاسو هغه ته خبر درته د صلاحیت او چې امتحان به واخصو دا به وبل تکې نو
خپل مشورونه تاسو اوس څو د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګو ډیر بد حالت کې ژوند کوي آیا د خپګان په ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه ذکرې تر څو بل اوراز یو څه پلاس کې ولري
ها خبره خدا ده چې دوی په خپګان او تاروانی تکلیفونه پیدا نکي او تاسو شاور نه بزان په دې څه دغه عمل ته نور مرجنه دي او په اکثر مشمول کې دوی وسنه چې د دې تکلیفونه اختشي تاسو یې کړنه دوی به ځان مصرفي دي تن مصرفي په دې معنی چې دوی باید دغه کورسونه ولټوي په خپل منځور کې څو خپل باندې کې باید تاسو چې هغه تدریس وکړي دغه ترڅنګ یو څه ویل کی پروا نه کی یو پنځه کې پکې لګی دا یو ساتي سبا کې یو سات پروژه دې یو ساتي ځو خامت کې دی یو څه دی دی دې په خاطر باندې دوی باید مصرف هو ساتل شي ما مشوره دوه تم دا چې په ځان مصرف کوي هیڅ نه په کله کې مثلا پیښه نه وي خپل ورډیو پیدا کیږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دې په دې پروګرامونه دي اوري مثلا نور برنامه اوري چې تاسو پرې چې درته کولې شي اوري ځان مصرفه ساتي نسبت دې تاسو مثلا نو نه هسته ځور خپل نو کې او خپل یو مرز دا نه تکي دا صحیح کار نه دي هر شپه اړهښت او مثلا امیدوار اوسي دا هیڅ امکان لري چې دائم دې پرپتاس باندې مکتب باندې شي دائم دې پرپتاس باندې پاتم باندې شي دائم دې پرپتاس باندې کار باندې شي نه هیله مانی چې هر څوک نه پکې سر چوکي په دې خاطر باندې دوی خپل لري د لاسورني کې او مبارزه
طالبانو په تیر دوره کې تاسو انجنونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنوب باندې د زده کړې ټوله لارې باندې وي تاسو خپل کور کې زمينه ورته مسايده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کاوه
ډېر زیات آرام وم وکاله ته چوکي مورستم شوارز کاله پاتې ما کې نستم مگر هغه آرامش الله احساس چې ځکه تا واشد ملاس کې تختې تا ولاړې نو سره وو پاو چوکي نو یو کلمه چې څوک زمانه ځکې تاسو ما ته دې پار جو دا اوس چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې ځین په جرم بلنګار تار انجینر ته تا کار تا په لته استاد زمې دا استاد زمې ته تا پته دې پاتې نو په هټ پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډېر آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا روا اته موږ په ویلې کې هم شاګردانو خو په دا عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولو یو حال مغال دی په ویلې کې هم تخته ورته نه کېدل چې په کور کې کوټه موټه پیدا کړل چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کېدل تاسو څنګه یې روا
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړی ده د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې کغه مسلمان نارینه وي کغه ښځینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتونه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم او اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله
الله پیغمبر ته وحی نازل اول لمړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وک چې اقرا ویل ولا امدا رقم الله جل جلاله دی علم په وسایل او دی علم په ادوات باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه چې لیکل کیږي امدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بعد قلم ته ورتل چې ولك غویل تسولكم ويولك د مخلوقات تقديرون ولك قبل دین چې پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمائی یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسان نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایط چې دننه خزینان باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کمی او چوکات چې ورته انسوې د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و موږ غوښتل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نوموړي د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرې. الله مو مال او ملګری.
خربشی جنگل کب
بی کتاب بی قلم شی گل شی وج دندر چی بی آواو بی شبنم شی مش آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غور